دا مشال رادیو د وخت د مازګر 15 بجې سوی. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په دې ورستی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. نن د پنځشنبه زیارت ورځ د 2022 کال د فبروري 18 نیټه ده. په روانه خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ په پاکستان کې د خبریال نیولو وروسته خبرګونونه په کوټه کې د ښاروالۍ څنګه د کارکونکو شکایتونه او د خیبر د بلدیاتي انتخاباتو وروسته هلته بدلون او پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه نور هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې به فرخنده اسد د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره سن اسمبلی مخ ته احتجاج دوام لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو ویلي روس لا هم د یوکرین سره پر پوله خپلو عسکرو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره د سن اسمبلی مخ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پر لټنن په 15 ورځ هم دوام لري. پرون پر لټه د وینا په وخت غورځنګ مشر منصور پښتین وویل دا د منلو وړ نه ده چې د خلکو په وژنو تورن کسان د آزاد خو امن غوښتون کې په زندانونو کې وي. منصور پښتین د سن له حکومت یو بار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او له زندانې خوشی کړي. خو د سن حکومت ویان تزاوها پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پالي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبایي حکومت یې د خوشی کولو اختیار نه لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن د فبروري په 18 اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټس سره ولیدل. له دې وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلی چې بل ګیټس با په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي. د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر دوره به کوي. د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمولو مشرانو سره به ملاقاتونه کوي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس او د هغه د پخوانی میرمنې میلینډا بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي. په پاکستان کې خبريالانو او یو شمېر سیاستوالانو د آنلاین خبری ادارې د مالک گرفتاری غندلې ده. محسن بیگ د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د پلټنو فدرالي ادارې اف آی ای لخپل کوره تر نیولو وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د 3 ورځو لپاره د پښتنو په غرض پولیسو ته وسپاره. د محسن بیگ پر ضد د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید رپورټ درج کړی و. په کې تور پورې کړی چې په یو ټلویزیوني پروګرام کې د هغه پر ضد غلطي او غیر اخلاقی خبرې کړې وي. خو تر گرفتاری وروسته چې محسن بیگ عدالت ته وړاندې کېدونه خبريالانو ته ویل چې هغه د وزیر اعظم عمران خان په وینا نیول شوی دی. بلخوا حکومت د نوموړي د دې تور په خبرګون لا هم سن دی ویلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کوټه کې د خاروالۍ ترڅنګ د اوبو نکاسي د نظام اداري واسا ملازمینو د خپل تنخواګانو د ځن خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروري په 14 د کوټې په هاکی چوک کې د مظاهری ورستو پر لټ پیل کړی. پر دې مهال د واسا ملازمینو اتحادی مرستیال مشر حاجی عارف بڑے چې مشال رادیو ته وایي
دا احتجاج د نایل صوبایي حکومت چې دی تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې چې موږ تنخواوې نسته اور دوی په کست ودیشې ته موږ مجبور کړلو چې موږ وروډو تر اوسه 3 میاشتې کې چې موږ اوټیم نسته. اعتبار او هفته پورز دی مزې کې د اختر پورز دی مزې کې چکرونه.
بلخوا د خاروالۍ یو انتظامی چارواکي طارق منګل مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان د خزانه وزارت د ټولو ملازمینو د کال د تنخواګانو او نورو خرچو بجټ ګوري او د روان کال لپاره دوی ته یوازې د 3 میاشتو بجټ ورکړل شوی دی او د روانو 3 میاشتو بجټ ته ځنډ سره مخ شوی نو ځکه دغه ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت ته دی باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي و له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. روسي چارواکو نن ویلي د دوی د عسکرو د وستلو لړۍ دوام لري. خو د امریکا د یوې شخصي کمپنۍ د سټلایټ عکسونه ښکاره کوي چې د روس د عسکرو د وستلو دعوه ناسمه ده. دغه کمپنۍ چې د تیرو اونۍ راهیسې له یوکرین سره پر پوله د روسي عسکرو ځای پر ځای کېدل ساري. د سټلایټ عکسونو یخکاري چې له یوکرین سره پر پوله نور روسي پوځي سامانونه دې باوجود را روان دي چې له وړاندې نه هلته روسي عسکر موجود دي. او بل خبر دا چې د پاکستان سپر لیګ د شل اوریزه کرکټ په سیالیو کې به نن پېښور زلمي له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي. دا میچ په د پاکستان په وخت ماښام په 9:30 بجو د لاهور په قذافي سټیډیم کې پیلېږي. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخندا صد وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. دالی وزیر د خوشکو لپاره د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي پر لټ نن په 15 ورځ روان دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له سند حکومت د دالی وزیر پر ضد د مقدمې بیرته اخیستو غوښتنه کړې.
روانور احسان لسان سړی وژلی دی، هغه آزاد ګرځي. په هغه ریاست ډېر مهربان دی، خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به په جیل کې دی.
اخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شاروالۍ کارکونکو د تنخواه نه ترلاسه کولو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکومت د معاش غوښتنه کوي.
ډېر مشکله دی، د دې مشکله د وجه موږ موبایلونه بند کړي دي، موږ ټکانې بدلې کړي دي، موږ دروازه وټه کیږي کښنیانو راسته وشتي وګوره ودار والا خو نه دی ولاړ.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه پر یو شمېر نور راپورونو سربېره به دا هم واوري چې د ټولې ورځې له کار او روزګار وروسته اوس هم په ځینو کلیو کې ځوانان په ماښامي کې راغونډیږي او سندرې زمزمه کوي. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږو بجو نه وایز د رادیو بلکې تاسو پر ویب سټ باندې کتلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. او سره زلمې راپورته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نور بندي غړو د خوشکول لپاره د سند اسمبلی مخته د پی ټی ایم احتجاجي پرلت نن هم روان دي. دا پرلت د فبروري ل 13 پیل شوی او ګډونوالې د سند له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه بیرته واخلي. خو د سند حکومت بیا ویلي چې پر نوموړي عدالتي مقدمه روانه ده او صوبایي حکومت یې د خوشي کولو اختیار نه لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پر استازي علي وزیر تور دی چې په 2019 او 2020 کلونو کې په کراچۍ کې د ریاست خلاف ویناوي کړې دي، خو هغه پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو بندیغړو د خوشي کولو او پسند صبح کې د هغوی په ضد جوړې مقدمې بیرته اخیستلو لپاره د سند اسمبلی مخته احتجاجي پرلت دوام لري. په دې پرلت کې ناس خلک د خپلو غوښتنو لپاره نارې وهي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. دا غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ دا احتجاجي پرلت چې د پروري د 13 راهسي روان دي. دا غورځنګ مشر منظور پښتین چې هر ورځ دغه احتجاجي پرلت ته ماسخوتن وینا کوي، بیګا د پروري پښپاړسمه بخپلا وینا کی ویل،
روانور احسان لسان سړی وژلی دی، هغه آزاد ګرځي. په هغه ریاست ډېر مهربان دی، خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به په جیل کې دی. د پی ټی پی سره د مذاکراتو خبره کوي، خو د پی ټی ایم سره د جنگ خبره کوي. د ټی ایل پی پایرونه واپس اخلي، څوک یې اخلي؟ صوبایي حکومت یې اخلي، خو چې پی ټی ایم وای راشي وایي صوبایي حکومت د اختیار نشته دی.
منظور پښتین زیاته کړه چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په نوم د پښتنو په وسایلو قبضه شوی.
نن دلته نه واخلا تر خبره پورې ساده وطن خوانجې مانجې ژاړي، هیڅ اسرانه لري. په دنیا کې تر ټولو قیمتي ونه چلغزه ده، او سوات وزیرستان د چلغزې تر ټولو لوی ځنګل دی، په هغه یې قبضه وکړله. د سوات په زمردو او اوس وختونو کې په سیاحي مقامات باندې قبضه وشوې. په در ادم خیل کې د کویلې د قانونو په میاشت میاشت په لکونو لس لس لکه پنځلس پنځلس لکه په یو یو کان پاتې اخیستې شوې. په سماولنګ کې په دوکۍ او په هارنایي کې چې کوم هلته کویله وه، په یو ټنګ باندې به اوو ادارو د دوی نه پاتې اخیستې.
منظور پښتین یو ځل بیا په سند حکومت او د پاکستان پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بٹو زرداری غگو کڑو چالی وزیر پزت جوڑی مقدمے دی بیر تواخلی او حق رول دی ولو بوی کم چی پا کراچے کی دا مریم نواز او دا حقی خاون کپٹن صفدر پزت دا کال دوزرا شلم دا اکتوبر پا نلسما دا پولیسو دا مقدمے رستو پیپلز گن لو بولے وو دا سنی سملی مخیتا دغا احتجاجی پر لطا دا پروڑی پشپاڑا سما دالی وزیر دا مور دا وینا یو پیغام هم خلکتا وارولی شو دالی وزیر مور پا پختنو غگو کرو چه کراچے کی احتجاجی پر لطا تی دوام او مرست ورکڑی
پشتانی پسار کے پچھل کے نسائی مورا خاپا نہیں چتر پشتونا تلس مور کا سدی جی کا ساری جی دادر کامیاب ندی مورا یا واسی نلا رکھا جی دادر تازہ پلاکنا
د پروری بشپاړسما د سن سملای مخیتا روان د پختون غورن غورزنګ دغه پرلتا د سیاسي ګوندونو د خار د بیلا بیلو سیمو څخه د خلکو د راتګ لړۍ هم روانه و د عوامي نېشنل ګوند په ګڼ شمیر کې غړي د ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس بونيري په مشرۍ کې احتجاجي پرلت کې ګډون وکړو او د سن له حکومت یې غوښتل چې د پی ټی ایم غوښتنې دي زر تر زره پوره کړي یونس بونيري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چنن علی وزیر خان چې د قومي سمله ممبر دي چې روډي وخت نه د کراچۍ په سنټر جیل کې بند دي مختلف اف آی آر پی کیږي هغه داسې یو ډیمانډ نه دی کړی داسې یو خبر نه دی کړی چې هغه د پاکستان د آئین خلاف وي د ریاست خلاف وي هغه په دې ریاست په چوکاټ کې دننه د خپل محکوم قوم د پاره هغه د خپلو حقوقو خبره کوي زما په خیال دا دومره غټ جرم نه دی مونږ پښتون تاپوس موومنټ چې کم ځای هم در نه کوي د خپلو مظلوم قوم د پاره کوم آواز اوچتوي
بلخوا د سن حکومت تر وسه د پی ٹی ایم د احتجاجی پلت پاړه سندی ویلی خو د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د پروری پشپاړه سما په خپل یو ٹویټ کې ویلی وو چالی وزیر په یو اف آی آر کې ضمانت ورکړی شوی په داسې حال کې چې بل اف آی آر هم شته تر وسه په کې ضمانت نه دی شوی نو دا د سن حکومت کار نه دی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشې کړی نیاز علی مشال ریډیو کراچی
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال راډیو څخوري پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے خبریال او دیوی خبری ادارې مالک محسن بیگ نیولې دي یادې ادارې ویلي دا گرفتاری د وفاقي وزیر مراد سید پر شکایت کړي چې پکې نوموړي تور پوری کړي چې محسن بیگ د فروری پر لسمه په یو ټی وی چینل کې دغه پاړس پکې خبرې کړي او پر هغه بے بنیاد الزامونه لګولي چې ورسره د شهرت ته زیان رسیدلې دي بلخو محسن بیگ لنیول کېدو وړاندې دغه تورونه رد کړي ول اخوا سیاسي ګوندونو او خبريالانو د هغه د نیولو غندنه کړې ده په دې حق لنور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی راکوي
دیوی پاکستانی نیوز ایجنسی مالک او صحافی محسن بیگ په گرفتاری سیاسی ډول مخالفت کړي محسن بیگ د آنلاین پنوم د خبرونو د ایجنسی مالک دی او وخت په وخت په ټی وی چینلونو د تجزیه کار په حیثیت خپل رائے هم ورکوي محسن بیگ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پولیسو ته په درې ورځې جسمانی ریمانډ ورکړی چې لا هم د هغوی په حراست کې دی د فروری په 14مه سهار د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے محسن بیگ د کور نیولې د دغه ادارې سره د محسن بیگ په ضد د وفاقي وزیر مراد سید لخوا یو قانوني رپورټ درج شوی چې پکې د پاکستان الکترونیک کرائمز اکټ ځینې مادې هم درج کړې وي او پکې ویلي محسن بیگ د فروری په 14مه په یو ټی وی پروګرام کې د مانا مراد سید په ذات ځینې غلطې خبرې چې غیر اخلاقي وي کړې دي او هغه هم په بی بنیاد الزامونو باندې هم د فروری په 14مه سهار 9 بجې مراد سید د اف آی اے سره رپورټ درج کړو ولې د محسن بیگ په کور د دغه ادارې چاپه هم 9:30 بجې لګېدلې و محسن بیگ د گرفتاری ورستو چې عدالت ته وړاندې شو نو ما غزای کی د میډیا سره ځینې خبرې کړې وي او تورې ولګاو د گرفتاری د وزیر اعظم په وینا شوی دی وای د عمران خان په وینا په ما باندې ډیر زیات تشدد کړي د پولیسو په حراست کې د هغوی په حراست کې هم نه و د هغوی نه مراد اف آی اے تحقیقاتي اداره ده د محسن بیگ د گرفتاری نو ورستو محسن بیگ وایي کله چې د کور ته په ساده جامو کې تنان ورلل د محسوس کړه چې ګنې دا څوک عام خلک دي او ممکنه ده د ته زیان ورسوي نو ځکه هم مزاحمت کړو په دغه وخت چې محسن بیگ گرفتاره کېدو ځینې ویډیوګانې هم په سوشل میډیا خورې شوې دي. محسن بیگ تورې جامې اچولې، په لاس کې ورسره تمانچه ده. دوه تنانو دې د لاسه نیولې او د کوره بهر روان کړې. محسن بیگ او د دغه تنانو په منځ کې ځینې خبرې هم کېږي، خو چې محسن بیگ د کور نه داسې یو څو قدمه د اداري د تنانو سر په حراست کې مزل وکړي، تمانچه د یو تن په سر په تیزه سره ووهي چې هغه تن په ځمکه کېني. ځینې تصویرانو کې هم ښکاري محسن بیگ تمانچه په لاس کې اوچته نیولې ده او داسې جګینې یو څوک او یا کوم ځای یې په شیش کړی وي. په دغه دوران د محسن بیگ زوی حمزه بیگ هم موجود و، خو هغه هم د محسن بیگ د نیولو نه وروسته د ورځې په پای کې گرفتار شوی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری د فروری په 14 په یو ډیجی ټی وی چینل د محسن بیگ د گرفتاری په یو سوال دا ځواب ورکړی. دی وای که تاسو په ټی وی یو تن ته کنځلې وکړي او غلطې خبرې وکړي نو هغه به څه کوي؟ ویشتلې خو یې نه شي، هغه خو پرچه کړې ده. مراد سید خپل قانوني اختیار استعمال کړی دی. د محسن بیگ د گرفتاری په حواله د مسلم لیگ نواز له مشر شهباز شریف په خپل ټویټر لیکلي د محسن بیگ گرفتاری د غندنې وړ ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د یاد ګوند په ټویټر لیکلی شوی د صحافی محسن بیگ گرفتاری د عمران خان طاقت نه بلکې د هغه کمزوري څرګندوي. تجزیه کار نجم سیټی د یو نجی ټی وی چینل سره په خبرو کې د فروری په 14 د محسن بیگ په نیولو خپل نظر وړاندې کړی دی. ویلي دي هر کله چې حکومتونه به پریوتو شي په مخالفینو تشدد شروع کی. دی وای دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار نه دی. مونږ وړاندې هم لیدلی چې حکمرانان چې کله به پریوتو ډوبېدو شي نو لاس او خپې وهل شروع کړي او تر ټولو وړاندې تشدد شروع کړي په هغه خلکو چې ورباندې نیول کېږي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی هم د محسن بیگ د گرفتاری غندنه کړې او د میډیا د بیان د لارې ویلي د صحافي کار تنقید کول وي او حکومت ته درغلي په ګوته کول وي. یوازې په دې چې په تنقید کولو صحافیان نیول کیږي نو دا خو جمهوریت نه بلکې د آمریت نه هم بدترین حالات دي. د پیښور د خبریالانو اعلانو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د جنرل سیکرټري عمران یوسفزی لخوا د جاری شوي خبر تر مخې یونین د محسن بیگ سره د نامناسبه چلند غندنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اسلام آباد د خبريالانو له موضوع څخه ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی مشکلاتو، بیروزګاری او د کار پر وخت د وژل کېدو په صورت کې د خبريالانو د مالی مرستو لپاره په جوړ شوی فند کې د اضافه اعلان کړی دی. دا راز صوبای حکومت د نرشزیانو د خیر شګړي او وړو روزګارونو لپاره هم د 100 میلیون روپیو د پانګې منظوري ورکړې ده. په دې اړه نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په خبر کې د خبريالانو د سازمان په خوانی د خزانه د فینانس سیکرټري جمیل مومن مشال لیډو ته په دې باب لوای.
زیاتره صحافیان په دې وختو کې انتهایی د مشکلات ښکار دي. یو طرف ته تنخواګانې کم دي، بل طرف ته د حکومتي او د مالکانو سره د پالیسو د وجې دلته چې کم خصوصي تور بیا مقامی میډیا د نخي ډیر صحافیان پاره کړی دي. چکچاته چې کم دي د بیمارو مسلې دي، څه پکې داسې شوی دي چې مری هم صحافیان د مرګ نه پس چون کې پرایویټ ادارې دي نو بیا دوی اکثر څه نه ملاويږي. یمانی عمل درآمد شي نو د ډیرو صحافیانو چې کم صحافیان د مرګونو ښکار کیږي یا کم صحافیان د زخمیان کیږي په مختلفو حادثاتو کې یا کم صحافیان چې د چا ودونه کیږي خوشاله هم پکې راځي دواړه مرسته د دوی سره کیږي. په دې مت کې
د خبريالانو د سازمان خیبر یونین او جرنالیست ترمخه تیرو خوښه سلور کال راسي ټول پاکستان کې په زورګونو خبريالان بیروزګار شوي چې پکې ځینې کسانو نور نور روزګارونو ته هم لاس اچولې او د غرنګ ځینې مطبوعاتي ادارې هم د مالی ستونزو لوجی تړلې شوې دي. د کابینې د غونډه کې د نرخزیانو معاشي او معاشرتي یا ټولنیز ستونزو او کمول لپاره هم د دوی لپاره 100 میلیونه پنګې منځوري ورکړل شوې ده چې د دوی د وړو روزګارونو درملنې، تعلیم او هنر لپاره به کارول کیږي. خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیر ښېګړې لپاره کارکونکي نمکین د حکومت دا ګام ستای خو وایي چې باید حکومت د دوی لپاره په ټولو سرکاري ادارو په خصوصي توګه تاڼو کې ځانګړی ډس یا څانګه هم جوړه کړي.
موږ حکومت نه دغه امید کو چې ترانزندر د پاره هنر از د کولو مواقع هم په دې کې شامل کی چې اغه یو بایزت روزګار عمومي چې کم ناز غانه دا یا د سې قسم کارونه دی نو اغینا پادغه کی شي. اول خواجه سراو د فیسیلیټیشن د پاره او د اغه مدد د پاره یو خصوصي سیل په اړه تانه کې جوړ شل شي چې ترانزندر کله تانه تخپل اف آی آر در سکولو د پاره زی انو د اغه چې کم ستون سي اغه تمخه ترازي چې اغه نه رازي او فیسیلیټیشن د ډیسک باندې د سې قسم ناس هغه دی که خواجه سرا وینو اب ډیره خی چې هغه د خواجه سرا چې کوم خبرې دی یا مسلې دی نو هغه صحیح طریقې سره اوري.
دغه نرخزیانو تر مخه وړاندې هم د دوی لپاره حکومت دغه ډول پنګ اعلان کړی وی، ولی هغه باندې د حکومت لخوا هیڅ عمل درآمد نه شوی. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره شوی ژمنې دی سر ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري زو د خیبر پر لور. په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله بشپړه شوې، په خیبر کې د منتخب شوو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر له دفتره په جاري شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلیج او نیبرهود کونسل لپاره د منتخب شوو امیدوارانو حتمي او سرکاري نوملړ جاري شوې دي. دا چې بلدیاتي یا ځایي حکومتونو ته به څومره پرمختیاي بجټ ټولکول کیږي او د دوی پر غاړه به څه ذمواري وي، په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له خیبره راکوي.
د فبرورۍ په 15 نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویلي شوې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین په عهده د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار منتخب شوی، او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باړه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی گوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچا یعنی 1024 ویلج او نیبرهود کونسل لپاره 1023 کسان منتخب شوی او رسمي نتیجې اعلان شوی. دا چې بلدیاتي ځایي حکومتونه به څومره پرمختیایي بجټ خرج کولی شي او د دوی به څه ذمواري وي، په دې هکله د خیبر پختونخوا د لوکل گورنمنت د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
مقامی حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتی فنډ په مد کې 30% فنډ ملاویږي، او دغه فنډ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته مونږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادی او د غربت او د انفراستراکچر د کمی د وجې بدی ته داد ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ تا چې د مالی سال یعنی د وشتم او درویشتم چې کم د جولای نه شروع کیږي دی تبا دا غې نه پس ملاوی.
ګل محمد زیات اکړه چې منتخب شو کسانو تبا لمړی د بلدیاتی حکومتونو د کار پاړه باندې تربیت ورکول شي او دا غې نه پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دې نه وړاندې به دوی لکس ټریننګ هم تل غواړي، دی به د کونسل نه دا سکیمونه پیله پاس کوي او دغه به پی سی ونه جوړي. نو دغه یو طریقه کار دی، په هغه بزان به پوي. نو یو چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ کومه مرحله کیږي پای کې ټاکنې وشي، الیکشن وشي، نو بیا به د ټولې صوبې چې کم د دې مقامی حکومتونو سلور کاله ټیم دی هغه به په یوزه شروع شي، نو بیا به په یوزه ختمیږي. ځکه که دا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کوي نو د دې نه هم بیا لغونده کې دغه شانتي مشکلات جوړېدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی به لګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بل مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډ کوتل تحصیل نه منتخب شوی تحصیل چیرمین یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار وایي چې موږ ته خپل ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په ښه طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو، انشاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم دغه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لگا. تعلیم، صحت، واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه به موږ په ترجیحاتو کې، او انشاء الله چې کله موږ ته بجټ میلاو شي دا هغې د سکیمونو نشاندهی د هغې پی سی ون چې کوم تعلقه ډپارټمنټ به هغه جوړوي هغې اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمهداري موږ به هغه ترسره کوو انشاءالله.
د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس به د پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته څه نا څه اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شو شوی کنسلران او چیرمینان با خلکولا کارونا تر سره کوي
چې اسونم شولا او خلکو ته نږدې شول نو دغه سره به عوام ته ډېر زیاتې فائدې ملوړ شي او لوکر سطح باندې به دغه سره انشاء الله فنډ هم وي لکه نو کوم چې وړو وړو کورونه دي کارونه دي پروجیکټونه دي هغه به د بل جتي نمائندګان کوي فاټکه به زوز دین ته ویم چې لکه مثال مونږ په علاقه کې تیرا شولو یا بازار زخه خلو علاقه شولا یا میدان شولو مونږ داسې علاقې چې ډېر لره وي او تاسو پورې پکې هیڅ شیم نو هلته هم بل جتي نمائندګان وټاکل شول او بل جتي نمائندګان موجود دي ان شاء الله غای په خطرې کې باندې د غنور په نسبت باندې خپل علاقې خدمت وکړي شي تاسو پورې د فاټن زمام نه بعد د قبایلو کې محرومي دي هغه به دستور جاری دي سالا چکم فنڈ اعلان شو ہے وہ 1000 ارب روپے مونگ دے پر منظور شوی ہوئے سالانہ چکم دے مونگ بجٹ ہو آغا منظور شو ہے وہ آغا ٹول بجٹ چی دے اسا پورے قبائلو تر نر رسے گی
دے خیبر پختونخوا پا ولسو زلو کی تیر کال دے دسمبر پا نولسم انیٹا باندی بلدیاتی انتخابات تر سر شوی او چی پکو محلکو کی پا یو شمیر پولنگ سٹیشن باندی گڑوڑی رامنستا شوی وا او نتیجے پا کی زندول شوی وی نو پا آغی کی ہم دے فبروری پا دیار سمنیټا ری پولینګ یا د رایو بیا اچول عمل سرته ورسېده او په دویمه مرحله کې به د دغه صوبې په نورو 13 ضلعو کې هم دا انتخابات سرته ورسی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
زموږ غل مشال ریډیو خوري له خیبر زو د کوټ پر لور د بلسان په مرکز کوټه کې د شاروالي کارکونکو د تنخواو نه تر لاسه کولو پر ضد سړکونو تراوتلی او وای لتیرو درو میاشت راهیسی تنخواه یا معاش نه دی ورکول سوی چې لامل د دوی په وینا په کورونو کې لوږه زیاته سوی ده او بلخوا په کوټه شار کې د صفایي نظام هم ګډوډ سوی دی بلخوا د شاروالي چارواکي وایي چې د خزانه وزارت لخوا په بجټ کې د ځنډ لامل دغه ستونزه رامنځته سوی ده په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي
په کوټه کې د میټروپولیټن یا شاروالي ترڅنګ د بخوري د ادارې واسا ملازمینو هم د تنخواه یا معاش د ځنډ په ضد په احتجاج لاس پوري کړي او 13 ورځې د کوټ پراکي چوک د مظاهرې وروسته پر لت وکړي پر دې مهال د واسا د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر اجي عارف بړیسی و مشال ډیډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د محکمې له لورې و دوی ته تنخواګانې نه دي ورکول سوي چې له امله یې اوس د دوی په کورو کې خوراکي توکي هم کم سوي دي
دا احتجاج د دانایل ګورنمنټ د وجې سره او د دانایل صوبایي حکومت چې دی تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې چې موږ تنخواه یې نشته او دوی په کست دې چې موږ مجبور کړلو چې موږ وروډو تر اوسه 13 میاشتې کې چې موږ راوټیم نشته اعتبار او افته پورس دی مزه کی د اختر پورس دی مزه کی چکرونه زمج ملازمان چابیانی پلاس کی والونه خلاصي اور سپایانی کی اور دغه با وجود دغه وټیم باندې یو 15000 وټیم به ملاوی دی پاغو بند دی نظر سخت وغه بند کی مج ملازمان د کرایو والا د مکانو سره وېستل د دکانو والا خپل قرضې بندي کړل یقین منی داسې خلق دی چې خودکشي ته مجبور دی بچانی وروډو تراباسي چې مش په دا روډ باندې کښینو خپل بچان اوس خو یا خرڅ کوی دلی احتجاج شروع
دی پرلت د میټروپولیټن یا شاروالۍ د ملازمینو وینا وه چې د ماشینو د نشتوالي او اضافي الونس د نه ادا کولو له امله مالي مشکلات زیات شوي دي
ډېر مشکله دی چې د دې مشکله د وجه موږ موبایلونه بند کړي دي موږ ټیکانې بدلې کړي دي موږ دروازه وټکیږي کشنیانو راسته وشتي وګوره ودار والا خو نه دی ولاړ نو زموږ باندې ډېر تنگ دی په دغه تنگیت په مشکلات په وجه باندې دغه سره لمر پر دا چوک باندې ناشت سرکار داسې دی چې پند نسته د وپاکه پند نه دی راغلی شراسی پر مشنگری و پر دی لگی دلی دی نو پر شیل ندی لگی دن خود دی دغه بانی کیش نن دی سار دی نن دی سار وای چلور میاس به نور تن خواب اند دی سر
حکومت خپل ایسه شان سب پاره نه دی هر منستان تا ته معلوم دی سار دلته ماشم په اسلام آباد کی یو د ملازم مثلا نه دی هر شی دغه تر دی ته د کوټ شار گلیان روډون نه نالیان را واخه دغه تر دی یو د ملازمین د پاره دا مثلا نه دی دی خپل ایسه شان سب پاره نه دی منستان نو دی خواته به توجه څنګه ورکی نن خود مزه ده تنخواه په والا سر دا درنه ده موږ دا ورته مسله چې دا تقریبا د 13 میاشتې دا سره ده په هغه والا سر موږ میټینګونه کړی دي د کیټي پیچ سره د سکیټي خزانه سره دوی موږ ته یقین دی نه نه راکړي په هغه باندې هغه دوی پرانه وختل
په دې اړه چې مکله د شاروالۍ د چارواکو سره تماس ونیوي نو هلته یو انتظامی افسر طارق منګل راته وویل چې دوی د بلوچستان و وزارت خزانه ته د ټول کال د ملازمینو د تنخواګانو او نور خرڅو په اړه بجټ پور کړی وي، خو په روان کال کې د یاد سوي وزارت له لورې د څلور میاشتو لپاره و دوی ته بجټ ورکول کیږي، خو د روانو څلور میاشتو بجټ یې هم د ځنډ سره مخ سوی دی چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د شروالی انتظامی افسر طارق منگل وایي چې په تنخواګانو کې د ځنډ یوه لویه وجه دا ده چې د لوکل کونسل ګرانټ کمیټي غونډه د ناڅرګندو وجوهاتو له امله نه ده سوې، په کوم کې چې د هرې څلور میاشتې د بجټ منظوري ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د شاروالۍ د کارکوونکو د احتجاج له امله د تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټ ښار کې د صفایي چارې بند کړل سوي دي، چې له امله د ښار په بېلابېلو برخو کې د کچرو امبارونه راټول سوي او پر سړکانو ګندګي او بدبوی زیاته سوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مازیګر 15 بجې سوې. فرخنده صد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو لپاره د سن اسمبلی مخ ته د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. د غورزنګ مشر منظور پښتین د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او له زندانې خوشی کړي، خو د سند حکومت بیان مرتضی وهاب پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په علي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبای حکومت د خوشی کولو اختیار نه لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټ سره ولیدل. له دې وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلی چې بل ګیټس په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي. د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر دوره به کوي، د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمو له مشرانو سره به هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې خبریالانو یو شمېر ستوالانو د آنلاین خبری ادارې د مالک گرفتاری غندلی. محسن بیگ د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے له خپل کوره تر نیولو وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د دریو ورځو لپاره د پښتنو په غرض پولیسو ته سپارلې دي. په کوټه کې د ښاروالۍ تر څنګ د اوبو نکاسۍ د نظام ادارې واسا ملازمینو د خپلو تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروري په 14 د کوټې په هاکي چوک کې د مظاهرې وروسته پرلت پیل کړی دی. د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت د دې باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي وو له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. او د پاکستان سپر لیګ د شلوریزه کرکټ په سیالیو کې به نن پېښور زلمي له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس زه د اوکراین د ترنګلتیا پر لور. په داسې حال کې د اوکراین له پولو د روسیې له ځای پر ځای سو ځواکونو څخه د ماسکو لخوا د ځینو د بیرته شاتګ ادعا خبره سو. امریکا ویلي چې روسیې له اوکراین سره پر پوله اوس هم لسګونه زر عسکر ځای پر ځای کړي او پر شا یې نه دي تمبولي. واشنگټن او لندن وایي چې روسیه هر وخت کې دایس پر اوکراین یرغل وکړي، خو ماسکو ویلي چې د اشغال هیڅ نیت نه لري. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
ماسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې له هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې مڼې د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوې ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غشتنه کوله. دا هم ویل چې موږ داسې نقش ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د خوست او ننګرهار پر لور. لومړی زو خوست. په خوست کې نړیوال مرستندوی ادارې پروند دی ولایت د مرکز اړوند په زرو بیوسه او غریب کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. د سری میاشت نړیوال مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني هیواد د سولې کلی په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. بلور د خوست یو شمېر اوسېدونکي چې ځینې نارینه د مرستو د ویش پر بهیر نیوکې کوي وایي چې په هر ځل ویش کې ډېر غریبان او بېوسته کسان له مرستو بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رازکاران وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلی یو او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته ده چې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون دا شیان مواد نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې.
هغو کسانو چې د سری میاشتو د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرستې ته دومره میخا شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکسا وکای خ خال دی خدای دغنا یا بوت که خو می صدر چش که کومک وکي می قربوني می ته بدلي يم ته نلرو می دي خدای يلادو يم صد کومک وکي می خطر خشول يچ دم رستر چش شي روکړه خدای دی يا بوت کی لګم رسته دي دغنا نور اخي خم رسته تر بندگی چ می گدا وو تکو
دم رسته اول تر لاسه كون کی محمد ابراهيم ويل لاستنا فاميلري او ډوډي ورته پډي رستون زو پیدا کوي
کول کی خو می ستون زدا شو بالا سه واړه بچان دي زدا شو بالا یوو دومره و ګولا نه پیدا کړ بیا بیا خېش و دمره سره ته خېش و بیا اوس اته یو څه کار چالو شو اته بازار کې دا وسالو ګان جو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر به وځه کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي. د خوست خاروس دن کې تیتی ګول وای
کون د خزا ما وړی تی مونر پوتې دی نه په داخ کې بغمونه سو کول وړو وړ کې جناب دی اکبر تل وی واځي کوي به دوه مریض د زړی سره دای چې دمره کومه کې میکس را ورسی قائم راستي وکای چې شي ته مو د خپل خالته ته لاوما په بازار کې تا کلای واټی کلا وخل په پیسې کلا دوی ته کلا وخل په پیسې ورکی گزاره به نه پکیږي مړه به مرد د ځکون د خو ځای مدان په داک به غمونه خورسو یا چې دام لیکلی دی دوه درې ورځې تر وخل مونږ نه لیکي.
د سری میاشتې د سویل ختیځ زون مسؤل مولوی الیاس خیل ناصری ول دوی له دې مخکې په میدان وردګ او غزنی او د پکتیا مرکز ګرځیدل کی هم زرو زرو کورنیو ته د خوراکي توکو ورته بستي ویشه دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یوزو جلال آباد. د افغانستان په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې نوي کتابونه نه دي خپره کړي بلکې کتاب بازار هم په ټپه درېدلی او لاملونه یې د تدریسي بهیر ټکنی کېدل او د خلکو کمزور اقتصاد ګڼي. د کتاب مینوال هم وایي چې دوی نسي کولای چې د خپل ذوق سره سم کتابونه وپیري. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې څلور کتابتونونه د خلکو د مطالعې لپاره پرانیستې دي. د کتاب مینوال کولای سي چې د خپل ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره په امانتي ډول یوسي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي لکه نن چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلې او لامل یې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. مومن خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلورنځی هم لري، د کتاب له کمزوري بازاره شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکي چارو مسؤل هدایت الله دل مشال راډیو ته وایي،
په افغانستان کې یو لوی تحول رامنځته شو. دغه تحول نه وروسته زموږ د کاروبار په ټپه ودرېدل عمده لامل یې په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودرېدل دي. پوهنتونونه افغانستان کې رخصت دي، د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولی. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډېر کمه برخه چې غی کتاب اخلي کنه نو یا فوټو کاپی کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ډی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بیلابیل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې پیدا کېږي هم ګران تمامېږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیاڼو، غنیخیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولی شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی منی چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت خو تحول سره دومره وایم چې دغه ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر دی که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې دپاره تصمیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرشي جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمام شي، ترڅو ځوانان وهڅېږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هره میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمېر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري تاسو د خبريالانو په اړه راپورونه واوریدل، او سم د پاکستان کې د خبريالانو تدور پیشتون زپاره تاسو ته راپور وړاندې کوو. پاکستان د نړۍ یو له هیوادونو څخه د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبريالي لپاره خطرناک ګڼي. هلته یو خا د یو شمیر خبريالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکول پیښ رامنځته سوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بیلابیل بندیزونو او زورونو سره مخامخ سوي دي. په 2020 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په تیر کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې و، په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
ایمان دے،
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونې واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشتي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو وبپاڼې د پاکستان پر خرابېدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ڈول حقوی د حق خبر و نکڑی ندی پر ضد ہر ہر باہ کارول کی کا خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او د انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبریالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم دوی خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی نو سوشل میډیا کا ختم سی نو از آزادی ازار او میډیا آزادی دا ختمی جی حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشت چې څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبریالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپله کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول ځورونې، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبریالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقونو او د اطلاعاتو او خپرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
که څنګه پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادۍ ادا کوي، خو د بې پلو خبریالانو نړیوال اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې له اړخه د رسنیو د ازادۍ په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري او ستاسو پام د کلتوري راپور په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ممندو په کادو کورونو کې ځینې هغه ځوانان چې ټوله ورځ خپل مزدوري وکړي ماښام راغونسي، یو باجا واخلي، بل رباب او بل تبله او ژغولې شروع کړي. له دوی سره شوقي مجلسیان هم ناست وي. دوی دوه درې ساعت خپل شوق پوره کړي او تر نیمې شپې وړاندې خپل کورونو ته روان سي، ځکه چې سهار به بیا په خپل مزدوري پسې وځي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د کادو کورونو دغه مجلسانو خواته ورغلی، له هغوی سره خبرې کړي او سندرې هم ورڅخه ریکارډ کړي دي.
داسا زندگان او ویناوال مایلسیان داسې نه دي چې ګنې دوی د خپل هنر نه روزګار جوړ کړي، خو بس څوک مصری دي، څوک ګاډی چلوي، څوک غر کې کاڼي وباسي او ځینې پکې نور کارونه هم کوي. ماښام د کوزه محمدو په کادو کورنو کې راغون شي د ټوله ورځې ستومانی د دغه دوه درې ګنټو په مایلس دمه کې. دا مایلس هم په کوم واده یا بل خوشحالۍ کې نه دی شوی، بلکې هم د دغه کلي د محبت خان لاله په حجره کې هم دغه ځوانان ورغونډ شوي وو چې شوقي مجلسی هدایت خان پکې ټپا چاربیته او وروسته یې پکې لوبي هم وویلې.
یاران دوستان راجم شي گپ شپ مونږه ولګي او دا شانتي نغمه مغمه زمنګ د پښتو دا با قاعده یو زمنګ کلچر دی رباب مونږه او دا شي اوجری او مرګری راغون شي او دا څه پروګرامونه وشي نو ډیر زیات فن کوي
رباب پی سجاد خان د ایکسیبیټر نومي ګاډي اپریټر دی ایکسیبیټر ګاډي ته دلته شاول وایل کیږي باجمار شهابی د بلچی ټاټکی مزدوري کوي او تبلمار چې خان نوی د درزی توپ کوي باجا او تبلغ غونکو د خبرونه معذرت وکړه په محمدو کې څو دیار لسکا لوړاندې داسې محفلونه بنشي وو ولی ورستو چې کله عسکري اپریشنونه وشو د سندرو د محفلونو ترڅنګ د ژوند نور کارونه لکه کاروبار تعلیمي ادارې شروع کېدل مشاعره جوړېدل او داسې نور هم ورسره بیا شروع شوه د ژوند دغه کارونه هم د 2014 او 15 کال په دوران شروع خوشو خو البته هغه شن بیا هم نه لکه څنګه چې په خوا کېدل د هدایت خان پوینا چې په خوا په هر واده او یا کومه بل خوشحالي کې رباب باجه او تبله خامخاغه کېدل خو نن سبا په ځینې وادونو کې دغه محفلونه جوړیږي او زیاتره خلک ډی جی یا کمپیوټري میوزیک غږوي سجاد خان د تیرو 15 کلونو راهسته رباب غږوي زیاتوي چې رباب یې د مشهور ربابي چې په ډبګری په خور کې دیرو او باغیره استاد نومیده د هغه نه زده کړو
او د شیل خان یاران دوستانی او زیشی بس دا شهاب دی خان دی تبلی والا او بدا مرګر یو د ہدایت خان او د ټلیفون نه کول والا چې ډیوټی پر خو درالو په شوق دی نو
شوق دی
او
نه نو دا شوق خو تاسو په کار کې او یا کار تاسو په شوق مز کو خړ خو نه دی
رکاوټ خو بکرازی کلا کلا او شوق هم ختمی کینا
شاګردان نشته
شاګردان د سید غدی کنه لا جنید خان دی جاسم دی
ہدایت خان وای دوی چې کله هم په خپلو کې سره غون شي یو تن ته چینی واله کی بل بسکټ یا د خوراک کومبل سیز راوړي او کچا په کې تنخواه خسته وي نو بیا خو په کې کورنۍ او یا فارمې چرګوټي هم پوخ کی خو د دغه شیانو ترڅنګ د مجلس نه زیات خوندونه اخلي نو هغه والی
او کم چې په پیسو غږیږي نو هغه او په دې کې ډیر غټ فرق دی کم یو سات چې د زړه نه یو سړی د خپل شوق نه غږی نو هغه ډیر زیات خون کوي
په دغه شپه چې دا مجلس روانو د حجری په کوټه کې د سازندگانو او وایناوالو نه علاوه تماشایان نو او دوی خپل ځانونه په خپل مشغول کړو او هغه هم بس د 2-3 غنټو لپاره وخت یې دغه پروګرام بنک او دا ځکه هم چې بل سحر وختي به بیا مزدورو پسې واتل چې ګنې د شپې خوب هم پوره شي شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د ننني نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي یو ځل بیا به ورسو فرخنده ست چې د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي
د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو لپاره د سن اسمبلی مخ ته د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي پرلتمن په 15 ورځ هم دوام لري د غورزنګ مشر منظور پښتین د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او لزندانې خوشی کړي خو د سند حکومت بیان مرتضی وها پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په علي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبای حکومت د خوشی کولو اختیار نه لري د مایکروسافت شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن اسلام آباد رسیدلی د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټس سره ولیدل لدی وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلی چې بل ګیټس په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر دوره وکوي د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمو له مشرانو سره به هم ملاقاتونه کوي په پاکستان کې خبريالانو یو شمېر سیاستوالانو د انلاین خبری ادارې د مالک گرفتاری غندلی. محسن بیگ د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے له خپل کوره تر نیولو وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د 3 ورځو لپاره د پښتنو په غرض پولیسو ته سپارلې دي. په کوټه کې د ښاروالۍ تر څنګ د اوبو او نکاسۍ د نظام ادارې واسا ملازمینو د خپلو تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروري په 14 د کوټې په هاکي چوک کې د مظاهرې وروسته پرلت پیل کړی دی. د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت ته دې باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي وو له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. او د پاکستان سپر لیګ د 10 ورځې کرکټ په سیالیو کې به نن پېښور زلمي له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي.
لدی سره سم د مشال رادیو ننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمی د خبرونو ویان د فرخند اسد او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار په دې هله ستاسو څخه اجازه غواړو چې ورځ مو په خیر او شیشه به ولري. که پر همدې څه په پات وسوس نو د امریکا ژغ دیو رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو زه په مخه شکم خوشاله شی به ولري. الله مو ملسم.